الله استان اگزای میزبان شماست. خوش آمدین استان.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستاني او دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام و چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ زموږ له عالمانو سره کښېنی او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګرې ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اورزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. د اورزګان امنیې قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده، دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیو 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا ده وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نتاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړ شول. خو ټرمپ وویل کدا د بایدن او اداره وای خی 2,000,000 امریکایان بمړ شوی وی. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختې نیوکې وشوې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې چې پیښې شوې دي والیان او ښاروالان دیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو پټو پیکولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتلی هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو سارنوال جان فرانسوز ریکارد پرون خبر اعلان ته وکړه. دغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتلی د اورلګېدو له دریو بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگی جټ الوتکې ایران اسکوره کړي. انقرې سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشانستي پنیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د سوخوی 125 الوتکې د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په مهال نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مالکیږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې درېمې ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د یو نوی کلنې په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا السبا پرون نا وخت د ټلویزیون لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیسته. هغه ویل دا ورسته یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مور دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دای د لوبي د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزرز په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 112 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 128 منډې پوره کړې شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو اجمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجو د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوه کې خبري روانې دي، خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخ چې نن کډ بار کسه به برتراو، نن یې بار کسه به برتراو، نن دا کور چپه کړی، سبا کور چپه کړی،
کورونه مو چوری جوړ جام چې شي نه
دغه لا.
او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیوال ورځ ده، په دې اړه تفصيلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسی منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیان ژباړلي دي فارسی ته دوی درته.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی، ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2 ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح.
د افغانستان ټینګار دی ونیوی باب پر پرانیستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمی په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپل اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکې ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هر ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور را لیږلی.
په دوه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي. خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمو کې چې امنیتي کمربند ته نږدې دي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنگونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نسی کولای.
موږ د غلا سر مخ چې نن کډ بار کسه به برتراو، نن یې بار کسه به برتراو، نن دا کور چپکړي سبا کور چپکړي
کورونه مو چړي جوړه جمع چم شي
نه. دا غلا سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته خو دا ولسوالیان خو بېبیخي وزو داسې نور شنختګانو کر راوزو چې د جنګ نه کې لږ پناه وي لیرې داسې ځای ته راځو ته نه مې دا غوښتنه ده چې د سم امنیت ونیسي او سم ژوند وکړي یو امکانات ورکړي پوستو ته چې هغه وینسي چې یو پوسته لس کسه پکښې ناستې هغه شل پره خطا کړي یا دېرش پره خطا کړي نو بله دا کله سره کېږي
که څه هم حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي طالبان د دې ولایت 80% سیمو باندې واکمن دي او د هغه ځای پر هغه سیمو پوستو بریدونه کوي چې د حکومت تر واک لاندې دي دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی بریدونو په بېساري ډول زور اخیستی دی د نادالیا او نوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنګونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډېر سوي دي
ته پخوا پر پرتله باندې اوس جنګونه ډېر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي په هر رسانه کې بریدونه کېږي طالبان ته روزونه کوي هله تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی طالبان استفاده زیاته غټه سلا ده او تر روزي له زیرې سلاسه ډېر استفاده دی کوي موږ خو مخ خپل حالات ورسره کو دی پیدا دی بای حالات ورسره د خو خو دی ته روزونه کوي مقصد ده او خو موږ هم ورسره مقامات ورسره کړی دي سات تر اوسه موږ کوم ناکامي نه درته وایي تلفات دواړو طرف له کېږي خو دی ته روزي حالات کې راځي دی تلفات شاید ډېر خو سره خو بیا هم پر پوسټ چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخ بیا هم د دې تلفات ډېر دی
کته حکومت د طالبانو لورته د وشتو طرفات په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي رادیو د تیریونی د سی شنبه د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو طرفات د پخوا په پرتله زیات سی ویل کته هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه د تایید کړي خو د پولیسو یو سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شودرو په شرط ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیریونی کې د مخامخ جنگونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني هغه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دی ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دی ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دی دا د خلکو همکاري او د امنیتی او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدله
کومندان ول د چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو طرفات تر بل هر وخت ډیر سوي دي خو د دقیق شمیرې درسونه په واقع ورن کړې طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د طرفات په اړه څه نه دي ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاع یالت کړي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلویشتم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بیلابیلو شخصي عمدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی او ښه روانو په دې اړه باندې نجیب الله لوخي له خوست راپور را لېږل
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلرویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته اغیزمن کاس وو د سحدریزی سره به مخالفت کول په وخت کې چې د پاره کې بل سحدریزی ملګری وو هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لړن وخت ورسره یاري ونه کړل او دا ډیر زر ځای شول بل خو سیادت چې لرل مونږ نن چې دلته راټول شو یو په ګوندی او په سمتی لحاظ نه راټول شو ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري یو ملي شخصیت وو
د غونډې او تابعیا کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوي دي
ډاکټر نجیب په همدې خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوي دي چې د هغه د ژوند د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی وطن پرستی ده وطن پالنه ولس پالنه ده هغه ژوندۍ وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم دغه تلینون لمانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان یووالی ته ډیر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږ ویش کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید پل منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې وه د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د ترین د منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور طالان او د زمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینه لرلا دي د کوم پوتشونی اشخاص چې تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منځل لري نه نمبر لري او نه کوم په غصب او په سات کې لوس لري نو موږ ته په دې خواندور کوي چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس وو کسه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې څلور ویش کال وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په اریانا څلور لارې کې د دل ورور شاپور احمد زی سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپل پلرنۍ هدیره کې ښخ شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
تر لنډې د مې ورسته د افغانستان په اړه د لویدي زومت باتو تبصره واوري
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یو وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې لمخې ځینې کړې په ښکاره د شمالي ټلوالې د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلي دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکي اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکو اقدامات دوام لري، کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن به اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د منسک د بلوازد پولیسو مشر دمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ملتان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کیما. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما اعتقاد هم دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرتو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روابللی وو. د اروزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یوه جنګي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپیکولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وای د ترکیه اف 14 جنگی جت الوتکه را نسکوره کړي. انقره د ایروان دغه ایدان درسته بللی. په ناګورنو خرباخ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان دی ترکیه له ملاتړ برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوی کلنۍ په عمر مړ شو او راشد خان بیگا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټي واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاستویم. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. لومړی رازو د راپور مقدمه ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تم ته جمله ورکړې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو دا غوړي دا وسوم دا په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټوله نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورسپانو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچ په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. لدی وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دری ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډېره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډېره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا، په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په ویناي په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوی کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو د سمرجې نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانیدلی دي تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه لا منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وای په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویل چې پښتو ژبه ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خبرندوی ټولنې مسؤلین وای چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوی په بهرنۍ ژبو کتابونه پښتو ته وشپړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر درشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیل ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته د نور پیغامونو ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي، د کندهار څوک د تیری ته نه راپریږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه لار اجرا کړي. مزیدام پرته دی وروره د خلکو شی نشته، په ډېرې ولسوالۍ ده بیا لاس بند ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان دي، ګرد مسلام لار دي، لارې بند کړی ده. دا شریف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایدای کړي، یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام
دا زموږ پیغام دی. دغه ازادۍ راډیو ته چې زموږ لارې ټولې بندې دي، یو خوا ته نشو کولی چې ولاړ شو پر روزګان ولایت، ټولې لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مې طالب باندې ویم په زور باندې راړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کې ناستې، پر مشران لوېدلي دي، پر افسته لار باندې پر یوګو کې بندې ولاړ دي. یو څوک نشي کولی چې وخېږي پر یوګو. مې دا واسطه یوګو یو لارې له سرې ده چې ورشي مشران پرم خالي کېده. ټیربوزان یې دا غټ غټ مشران پر یوګو کې بندې ټیرونه ورک دي. هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر دغه کسان ته دا پیغام د طالبانو ضد ګناه مجې ته دا پیغام چې موږ پرېږدو پر خپله لار باندې د ډریوران په سره لار ولاړسي. موږ دا پیغام نور بری پیغام نور. السلام
سلام علیکم، زه درځه خبره کوم د گیزو لسلی دروازګان ویلا د گیزو لسلی سره. د گیزو په لسلی کې ډیر سخت دي، شدید جنگ روان دي. سرای پر سرای شیدان ترته دي، نه څوک لاس وروړي، سي نه څوک دولت ته ارزو ده چې د نور په چارو کې موږ خبره سي دي چې دا ته کومه کور کې سبا د لسلی د لا صبر کی.
السلام علیکم، ازادي راځي ته دا پیغام دی. دا په قطر کې کوم شران ناس چې
طالبان ته دا پیغام دی دا کندی او اعتماد شهیدان ته وګوري دا زپلې ولس ته وګوري لارې مو بندې کړې دي نه د تنګې خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کندو د اعتماد خبر یاست دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینک نه رسېږي او تر شفاخانې پورې نه رسېږي چې موږ در بدر یو څوک چاته وژلو دغه زموږ پیغام دی دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې نور هم ستخو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه وری چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه تر کړې ده ویل دي چې اوس څول سوالی نه امنیت په مجموع کې په روزګان ولایت کې او لکمو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګټه به سره وورو
رئیس صاحب خرغلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملن اوس مهال څول سوالی نه امنیت څول سوالی سقوط دي او څول سوالی داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وڅه دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راځي روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ د ولسوالۍ نه لرو چې وزتاته وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت څه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلونو راځي زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 2 کلو راځي مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنی نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس تر راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالیګان چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالی و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفین اور باندې لار بند کړي د داسې په مطلق ډول چې نه ملکی کست شي ورکی د خوراک نه د وال تفریدي نه دی دوری را پریدي یوازې بو دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شئ نو تاسو کوئ چې ژوند وکړي او هلته نه او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې ډېر پولیس مو په شهادت ورسېد هغه ټول سیمه مو د لاسه ورکړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو او خصوصا هغه اوس فعلاً په شالات کې دی ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده هغه سیمه
چې موږ بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راځي مطلق یوازې هغه یو چار جوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چار جوالي هغه یو سرای مو ساتلې دي هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي او په میاش کې په لسانو تلفات هم ورکوو داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي هلته د دوی غزمی دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره د نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي دوی تا ګراتاک دوی تا اکمالات دا د کوم لاري نه کیږي
پاسې کسان موږ حالت لرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړول شوی دی پولیس حالت دی یو کال مالته تیر کړی دی 8 میاشتیم تیر کړی دی کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دیو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړه چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د اواد لارې ته دی هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند پنځو کلونو راځي زموږ لارې بندې دي څوک نه لیکل
بارګزای صاحب د چهار شنبه په ورځ د پولیسو اتوش عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین وروسته بلاخره تسلیمیدو په حال کې وژل شول. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه اونۍ کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایي بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځل د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره چې مخکې زه ورسره کښېناستم هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنی موږ تقریبا پنځه نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتې مخالفین خو بیخي سل فیصد هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسې دي هلته په کور کې سړی او که نه دی نه ووځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پښې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا پنځه نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله تاسې د خیالي پولیسو یاد کړه. حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کده که وزیر صاحب داخله زما غږ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا څلور سوه څلور پنځوس کسان تشکیل لرو خو هلته یوویشت کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر څلور سوه زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نهسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، که چیرې هم دی نه دی خبر دی قلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله د هغو د لاسه دا سیستم خراب دی، د هغو مشوره اخلي، د هغو نظر اخلي، د هغو سره جوړ راغلی نور دا بله ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلی چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس وه. یوازې ادب دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي هم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، ته چا
دلته چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیسو ته یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکر اوس خدای د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته
موږ یو لیوال ورو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پیراره ته وي دي یا سرته وي دي نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته موږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دا مشکل لرو
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و ولی پروزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پات کې د لایو هم دا ډول د والیانو د تبدیلی د وضعیت باندې سمره منفي اغیز کړي
تبدیلی په کنه کوم چې ډیر ډیر منځین ننډه کړي وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې تلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورته ریږي هغه وخت کې حالت جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت وتر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی ونیسی چې د دې څخه موږ شی خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شار وزارت شدی انت لږ کنټرول شوی دی خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا جرلسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي یعنی انت درې درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغییریږي وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غو رضمین صاحب چل تر اغلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې نوې کمانډان ترستوي هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي هل دا چې شو بد بیخي نه ورته مهمې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وزارت ډیر منفي تاثیر کوي
ډیر زیاته مننه
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزای وو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي د دې موږ به هم پام دی خبرونه کې درته خبرو کو ورزو د فراه ولایت څخه د یو دوست پیغام راخلو
السلام علیکم زه د فراه ولایت د کوهد مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیمه نو موږ دا شکایت لرو چې د موږ ورسوالی د موږ سیمه ته دنه مرسي چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني هغه خپل خلک چې کوم ستړي د ماشام په دوی وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د خلکو د طاره دی هغه خلک یو خرید چې یا د کلی ملکانی یا مشرانی نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه موږ ځاګ باید تر ځای ورسیږي د مرسته کله خار غریب دی او ستړي د طاره یې کو جلا خبره دا کله ملکان د طاره یې ملکان یې خو د ستړي مسکینان خلک یې خو مسکینان دی خو خري نو دغه موږ ځاګ تر ځای ورسوي موږ دغه پایش لرو چې دغه سنګین شي چې دغه موږ خواران تر اسی کني نو راوړي السلام علیکم
زازابیر کو لالاری در هدو کار کوم کو اوریدم سلام وړاندې کوم پس چې موږ دغه مرضی از موږ د مشکلات او اوریدم کې او نشرون کې او په حل کې مرسته کوم کې مرضی ده موږ د کندهار ولایت سارسان ولسوالۍ کې د انارو فصل د شهدلې کومه ساج فنا چې اصلي لاري د طالب لخوا او پرل لاري د دولتي چارواکو لخوا د ولس په مخ باندې دي خلق او مشکلات او اخلاقی کچیر موټر هم په دا پرې لار باندې یو کوم موټر زی هغه د ولسی چارواکي هغه نه پیسې اخلي او دغه څه بیا په شو موټر نه پرېږي چې هغه ولاس د خپل مشکلات کې یا مرکز په نظام ورسېږي د باغول خاوندان څخه علاوه پر دې چې لاړې پر بند کړي یو کړیت انار خو څوک نشي انتقال ولا یې شو ورلای د پیسو غوښنه هم ورڅخه کوي چبا خاصي چارواکي له هغه څخه پیسې غواړي ولر په تکي سره غواړي ومندارني ته او حالت د پیسو غوښنه ورڅخه کوي موږ هم دغه شکایت ولر مدغه حال دي دغه شکایت مو سره چارواکو سره مسؤل چارواکو سره غوړو ورسوي موږ سره د خدای په خاطر دغه همکاري وکړي دا کومک وکړي موږ څوک ژوند دی د ازادي راډیو
اوریدن کو کار کون کو تانے کے لیے احترامات وړاندې کو کشر خبرې کوم گوشتی اور سوالن دلتا تصور دیر سوی دی دا کابل پر خاریا کی دی مخنیوی دی او کی گردی مخنیوی اور کی دا خنورم ضرر خی سلام نور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حنیب د ننګرهار نه ستوند زمون دا د پدی ولایت کی چې مخ کی کالدار رایج وی او پاره بنه سوداګان کی دی وس امانی رایج دی او پک کالدار بار چې فصل روپے به یوشه کې د نو فصل افغانی نه بلکې په یونیم سل افغانی کې خلکو تستونز دا ګو سیدا روان دي کچره دا ریټونه او به برابر نشي نو دا ټول نسبه بیا هغه کالدار ته رواج ورکی او بیا به ملي هویت چې کوم ده به موږ د لاس ورکو سلام علیکم
مننه کوم کور مو ودان دوسته چې تاسو او زموږ نور او اوریدونکو مشته پیغامونه راستولې وکړي بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستکا کې خپل شکایت رات فریج دی خپل ستونزې چې په کوم سیمه کې لري موږ د دې خبرونې لاري تر اړوند مسولینو پر رسو او د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تربیامو پر خدای سپارم الله مملس
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 وسوه 0 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5